السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې واتاسته د پاکستان او افغانستان د ځای مشرانو ترمنس په تورخم کې د جرګې دغه سي په اورګزو کې د سلی انتظامی دفترونو منتقل کېدو او په زنو نورو موضوعاتو هم ریپورټونه لرو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام سندري جادوګر هم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د منور شانورو
د خبرونو سره ټکی د تورخم دروازې خلاصولو لپاره د پاکستان او افغانستان ځای مشرانو په یو جرګه کې یو بل سره وړاندیزونه شریک کړي. په کوهاټ کې وسلوالو دوه پولیسوالا په ډزو وجلی او د شام د دفاع وزارت په ساحلي صوبو کې د حکومت مخالفو ډلو پر ضد د عملیاتو پای ته رسولو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل بیگا د پاکستان او افغانستان لوري جرګې لپاره ټاکل شو مشرانو په تورخم کې سره ولیدل او د تورخم د کښالې د هواري لپاره یو بل ته وړاندیزونه ورکړل. دا غونډه د پاکستان لوري ته په تورخم کې د کاستم کلیرینګ ایجنټانو د اتحادیه په دفتر کې وشوه. په غونډه کې د دواړو خواو نه د قومي مشرانو ترڅنګ سوداګر، دینی عالمان، د سوداګرۍ او صنعتونو د خونو عہدیداران او ترانسپورټران هم شامل وو. په جرګه کې د پاکستان لخوا شریک یو قومي مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شنواری مشال ریډیو ته د جرګې پاړو ویل
جرګې دا خبره وکړه چې د روایتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرګي نو التا پاول فرصت کې چې اور بندشي بیا په متنازع ځای کې کار کیږي دا غي بندشو شي چې التا امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي او په دریم مرحله کې چې دا پوله وکولاو شي.
شاه خالد شنواری زیاته کړ چې افغان لوري طالب چارواکو ته د دغه وړاندیزونو رسولو لپاره دوه ورځې مهلت غوښته. په جرګه کې د پاکستان لړخه دویشتو او له افغان لوري 15 مشرانو ګډون وکړ. د یادونې ده چې د فروری له 20 راهیسې د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې طالب ځواکونه په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په دې پاکستان تحفظات لري. خو طالب چارواکي دا تور نه ردوي. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ضلع کې وسلوالو دوه پولیسوالا وجلی دي. د ځای پولیسو یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې وجل شوی دواړه پولیسوالا د خیبر پښتونخوا د تراګری ضد پولیسو د سانګي یا سی ټی ډی غړي وو چې نن سهار له خپل کلی بړو څخه کوهاټ خار کې خپل دفتر ته په موټر سایکل روان وو او لتان د ډیم سره نږدې په ناپیژندلو وسلوالو ډزې وکړي. د پیښې ذمہواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د جامعه حقانیه بریدکون کې مجاهدین نه بلکې قاتلان دي. نوموړي پرون پاکوړي کې پاکوړه خټک کې د جامعه حقانیه د وجل شوی محتمم مولانا حامد الحق د فاتحې په موقع ویل چې د عالمانو وجون کوتا مجاهد نشو ویل کې دی او نه د جهاد دی. مولانا فضل الرحمن همداراز ویل چې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام د جلسې پر مهال شوی ځانمرګي برید په نتیجه کې د 90 کسانو جنازي چاته کړی دی. نو موړي په دغه محل زیاته کړ چې دا تور توپان به تیریږي او دا مدرسې او دینی عالمان به پاتې وي. د یادونه دا چې د فروری په 28 د جمعې لمانځه ورسته د جمعات مخې ته په یو ځانمرګي برید کې د مولانا حامد الحق په شمول وته نه وجل شوی او یو شمیر جوبل شوی وو. تر اوسه کوم وسلوالې ډلې دغه برید ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د پارلمان غاړې غونډې ته وینا کوي. په دې لړ کې د جاري شوی وی رسمي مطبوعاتي اعلامیه لمخه ولسمشر زرداري د قومي اسمبلی او سېنات شریک غونډه نن مازیګر رابللې ده. تما د چ ولسمشر زرداري با په خپل وینا کې د وفاقي حکومت د کارکړتګي په اړه هم خبري وکړي. د پاکستان د آئین د 55 ماده تر مخه ولسمشر د هر پارلماني کال په پیل کې د قومي اسمبلی او سېنات غړي غونډه ته وینا کوي. په اسلام آباد کې د پارلمان د دې غړي غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شام دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې د هیواد په ساحلي صوبو کې عملیات پای ته رسولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شام د بشري حقوقو د سار لندن میشته اداره وای په دغه هیواد کې د مارچ له شپږمې راهیسې پیل شوي تشدد کې نږدې 1500 کسان وژل شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. یادې ادارې همداراز ویلي د تشدد دغه پیښې د شام د موجوده حکومتي ځواکونو او پخوانی ولسمشر بشار الاسد د اتحادي ډلو ترمنځ نښتو کې شوي دي. د شام د دفاع وزارت ویاند حسن عبدالغنی نن دغه هیواد سرکاري خبري اجانس ته په یو بیان کې ویل چې ځواکونه یې په ترتوس او لازقیا اسوبو کې د پخوانی رژیم د پاتیشونو لخوا امنیتي خطر لمنځه وړي، نو ځکه دغه عملیاتو د ختمولو اعلان کوي. دا راز رويټرز خبري اجانس ته عبدالغنی د خلی لیکي د تیر کال د دسمبر رئیس د بشار الاسد په لوي ډلو چې پکې پخوانی سرتیري او افسران شامل دي په حکومتي ځواکونو بریدونه کول چې په دې عملیاتو کې له همو مرکزونو څخه بهر کل شوی او ځپل شوی دي. نو موري هم دا راز ویلي چې د شام د موجوده حکومت ځواکونه به د دې عملیاتو په اړه د پلټنو له کمیټې سره هر ډول همکاري کوي او ټول معلومات بور سره شریکوي. د خبرونو پای
خبرونه د منور شان اوري دل ورزو استخبارونی لمړي ريپورت طرف ته د پاکستان او افغانستان سایم مشرانو د مارچ په 9مه نوښته په ترخم کې ملاقات وکړو. ترخم لارې خلاصولو پړې یو بل ته وړاندیزونه ورکړل. د جرګه په ترخم کې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو د اتحادی په دفتر کې جوړ شو چې پکې د پاکستان لخوا 15 ډیر شو د افغانستان لخوا 22 کسانو ګډون کړي وو. د جرګه په داسې حال کې شوې چې د فبرورۍ 22مه راهیسې د نو مرچو تاسیساتو د جوړولو پر سر د ترخم دروازه تړل شوې ده. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
په دې جرګه کې پاکستان لوري نه شریک یو قومي مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دواړو خواو مشران سره په دې متفق شول چې په تورخم کې د اپریل 15 نیټې پورې وربند عملی شي. په دې لړ کې د امن تیګه کې خودل شي او تورخم دروازه دې خلاص کړل شي او په صفري نقطه کې په نو پوسټو او تاسیساتو جوړول باندې کار درول شي.
جرګی دا خبر وکړه چې د روایتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرګي نو التا پاول فرصت کې چې اور بندشي بیا په متنازع ځای کې چې کار کیږي دا غي بندشو شي چې التا امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي او په دریم مرحله کې چې دا پوله به کولاو شي خما هول کې وشو او د افغان طرفه حکومت جرګه راغلی او هغه یو ورځ دوه ټیم وخته چې مونږ خپل چارواکو سره دی بابت کې خبرې کوو او تاسو ته دوباره بیا مونږه ټایم درکو وخت بوټا کو په دې باندې با دویم یو نشستو شي.
په تورخم کې افغان لورینا په دې جرګه کې شریک د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی یو مشر ډاکټر مخلص احمد مشال ریډیو ته ویل چې مونږ هم په دې خوخ یو چې په تورخم کې زر وربند شي او لار خلاص کړل شي.
د افغان لورې د سوداګرو غوښتنه دا و چې باید بدون له قید او شرط څخه اوربند شي، دزبندی شي او لار خلاص شي. خیبر پختونخوا د مشرانو او سوداګرو لخوا موږ ته وړاندیز شو، نو موږ د دوی د وړاندیز خپل مشرانو سره شریکو. نور د حکومتونو کار ده چاغوی پیسې کوي، موږ د تجار په دریز باندې بیا هم غوښتنه کوو چې لار خلاص شي، دزبندی شي او دغه نور مسایل چې دغه ستونزې باعث شوی ده هغه کچېری په تفاهم سره په خبرو سره او ډیپلوماتیک اړیکو لارې چې ده دې ته رسیدګي وشي دا فکر کوم چې حل لاره ده.
په تورخم کې دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د فبروري 28مې نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې چې طالب ځواکونو په صفري نقطه کې پلانجمن او ممنوع ځایونو کې نوي پوستې او تاسې سات جوړوي او په دې باندې پاکستان تحفظات لري. بل پلو افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکي وای چې دوی په خپل حدودو کې پوسټي او تاسیسات جوړوي او د پاکستان د رزناسم د تورخم دروازې بندول به جواز دي. په تورخم کې تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوي د کښالې لامل په تیرو څو ورځو کې دواړو خواو سرحدي ځواکونو په یو بل د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کړي. دواړو خواو ته ترې تلفات اوښتي او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. په تورخم کې په تیرو وختونو کې هم دواړو خواو سرحدي ځواکونو یو بل د تعمیراتي کارونو څخه منع کړي، په دې باندې سره نښتې شوي او د تورخم دروازه سره په بیا بیا تړل شوی او بیرته خلاص شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2011 2015 په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدلی شي.
مشال ریډیو د ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته. د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د قومونو ترمنځ د سموکو په سر د شخړو مخنیوي په مخه د سموکو د حدبندۍ او ملکیت لپاره د پټوار نظام نافذ کړي. دا په داسې حال کې دا چې پروستیو کې په هغه سیمه کې د سموکو په سر د وزیرو قبیلې سلی خیلو، غنی خیلو، دری خیلو، سرکی خیلو خلکو ترمنځ نښتې شوې دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع ډپټي کمشنر ناصر خان مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې د قومونو ترمنځ د کې په سر د اختلافاتو ختمولو لپاره اقدامات پیل کړی دي. اشتیاق مسید پی رپورت لري.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې یې د قومونو ترمنځ ځمکني اختلافات ختمول او په ضلع کښې د پټوار نظام نافذ کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. په دغه برخه کښې د ضلع سیاسي ګوندونو اتحاد یو مشر عمران مخلص سویایي
وزیرستان کې وس ها د درې قومې په منځ کې شخړه راونه دو میز لور وزیرستان یو کوری نو بار بار د میش په علاقه کې څه د غونډاک مسله بیا وکسه د دمتوري سره بیا وکسه د غربرې ایشو کې. حالانکه په 2018 کې میز زم شوی فاټا زم دو قومیش د پټوار سیستم نشته. ګورنمنت ته وس په چار دو صوبایي حکومت ته چې دای په علاقه کې چې د کوم پټوار سیستم دای چې دار والی
دیونه سیمه یو بل اوسیدین کې خبره هم وروي چې دا وخت په ضلع کښې د کیم قومینا ترمنځ ځمکنۍ شخړه راونه دو.
زه شان وزیر جنوبی وزیرستان مرکز وڼه نه خبرې کړه. دا لاس رځه شي چې په جنوبی وزیرستان مرکز وڼه چې کوم وزیر کمینه د زلی خیل، کتری خیل، غنی خیل، د نور په ورسره سرکی خیل د غونډاک مسلاتو دلته یوه علاقه دو. سرکی خیل وایي چې د مین ملکیت دی، تری خیل، غنی خیل، د نور وایي چې د میز ملکیت دی. خو دا بنده یې پر مرکزان شوله نو په منځ کښې غټه اصلي سره استعمال شولې څه زخمین په کښې شوي وي خو بهرحاله دمره غټ نقصانات نه پکې وشول خو د یوه د بل خلاف یې ډېره غټه اصله استعمال کړله. میز د وزیرستان سول انتظام یې هغه نه درخواست نیسکي د پټوارۍ نظام د دې دروالي چې دا کومې مځکې لانجې دي چې دا ختم شي هر سړي هر کوم ته د خپل مځکې میلاو شي.
مشال ریډیو چې د غونډک سیمې ځمکنۍ شخړې په برخه کښې د ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
بس دا غونډک والا مسله خو الحمدلله ډېره حده پورې حل شوه. بس دغه نورې مسلې کښې به اوس دغه کوم نورې خبرې نور د لارو مسله حل شوه خو پرون جرګه کامیابه شوه. زما خپل خلکو ته دا اپیل دی چې د دې ځمکو په وجه باندې د یو بل سره دښمني یعنې نه کوي، لانجې دې نه کوي، یو بل پسې د ټوپک نه رالي. دلته عدالت هم شته دی، دلته جرګه هم شته چې په کوم قانون یې غواړي په هغې به انشاءالله موږ وله کوشش کوو چې حل کوی وله او د جګړو د ربړو ضرورت نشته.
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي چې د سویلي وزیرستان ضلعو کښې د پټوار نظام نافذ کول بنه چار راونه دو.
د سین سره د امریکا سره کړی ه دو په پټوار باندې ډیر کور کړای دی ان شاء الله همیش په ټینیو کې کیږي نو پټوار بیا یې او زه دغه د تو د ریډیو په واسطه سره زه د لور پاپر باندې په څوره شنې ګوري چې دی چې د الیجیبل وي د لته پېښور کې دغه کورسینه کیږي د پټوار ول د میژ اکثر خل د شې سره پوی نه دی نو زه دغه اپیکو چې دی د کورس وکړو بیا هغه ته دی د پټوار د ټیسټ د پرو دی د الیجیبل وي چې تکړه کسنرو والی د وطن کسنو می بیا د پاسبل دو چې خپل خل په کې روشي په پټوار کې
د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا په ضلع کښې د قومینا ترمنځ ځمکني اختلافات ختمولې د پوره دا د پټوار نظام دا زر نافذ کړي چې په سیمه کښې د ځمکنیو شخړو په وخت د خلک کې مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او ثبت شوې اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکې او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو د خبر پختونخوا کوزه اورګزو غنو کومونو مشرانو یو جرګی په حکومت غا کړی دی چې باید د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه د هم زر تر زره د کلای تحصیل ته انتقال شي چې د سلیو سیدونکو ته آسان شي. جرګی مشرانو پر میشته میلې کې جوړ شوی جرګی ته په وینا کې ویل چې باید عملی اقدامات پورته کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د بر اورګزو مشرانو د اورګزو هډکوارټر هنګو کې یوه جرګه جوړه کړې وه او غوښتنه یې کړې وه چې تر څو پورې د بر اورګزو سیدونکو په مشوره د یادې سیلی دفترونو جوړول لپاره ځای ونه ټاکل شي، باید چې د یادې سیلی سرکاري دفترونه د پهنګو ضلع کې پاتې شي. نور حال د ممتاز بنګش په ریپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا کوزه اورګزو غنو کمونو مشرانو یوې جرګې په حکومت غږ کړی باید د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه دې ژر تر ژره د کوزه اورګزو کلی تحصیل ته انتقال شي چې د سیلی اوسیدونکو ته اسانتیاوې ترلاسه شي او په خپله خوره سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. د مارچ په اتمه نیټه مشتي میلې کې جوړې شوې جرګې کې د منځني اورګزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او د کلی تحصیل هیډکوارټر ته یې د ډپټي کمشنر په شمول د پولیسو ځینې نورو سرکاري دفترونو انتقال یو ښه ګام وګرځولو. د جرګې ګډونوالو د بر اورګزو د مشرانو په هغې جرګې هم نیوکې وکړې چې د مارچ په شپږمه نیټه یې هنګو کې رجوړه کړې وه او د سرکاري دفترونو کوز اورګزو ته په انتقال یې سخت غبرګون ښکاره کړی وو او غوښتي یې ول چې تر څو پورې په بر اورګزو کې سرکاري دفترونه نه وي جوړ شوي باید سرکاري دفترونه دې په هنګو ضلع کې پاتې شي. د کوز اورګزو ملک یاسین خان په دې مهال وویل چې قبایلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته اورګزی یوازینی ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بله ضلع کې جوړ دي، کوم چې د یادې قبایلي ضلع په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو هر ضلع ته خیبر تر خپل ډی سی لاړ، مومندو تر خپل ډی سی لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برسېدو، په خپلو ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کېدلو دپاره یې کوښښونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا وه چې د اوسه پورې د مو ډی سي
جرګی ته په خپله وینا کې ملک سرخان وویل داسې د یو بل پر ضد جرګی او احتجاجونه جوړول د نقصان سبب جوړېدای شي، باید چې د بر او کوز او اورګزو خلک دې په خپله کې کینی او په صبر او تحمل دې باید یو بل واوري او داسې پریکړه دې وکړي چې د ټولې او اورګزو ضلع په ګټه وي.
دا سنٹر تحصیل تار سے لوور تحصیل تار سے اپ دا پر باند کے چھ بنو سر کوم جائز خبر دی غاب تول موور.
په جرګه کې د منځني اورګزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او وی ویل تر ټولو لویه د خوشحالۍ خبره دا ده چې د اورګزو سرکاري دفترونه د اورګزو خاورې ته انتقال شوي. دې سره به اورګزو کې میشته خلکو ډېرې ستونزې هوارې شي او کړونه به کم شي. د شیخانو اوسیدونکي او د میشتي میلې بازار اتحادیه مشر اسلم خان وویل د اورګزو ټول کمونه دې باید خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د راتلونکي کول په مستقبل دې پام وکړي.
کوم کار شوی مثال ایسي صاحب او ډي سي صاحب، ډي پي او
ټولو شکریا مو ادا کوو و دې باندې مو خوشحالی یو ان شاء الله. او هغه خلکو ته دا سوال کوو، مو دا ریکویسټ کوو چې دا کوم کار وشه دا ان شاء الله زندې زبان دی ووی د دې نه خوشی دیم نشي. او دا میره بنی وګو ته خپل دی رتلونکی نسل بال بچ باندې رحم کو.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د بر اورګزو مشرانو د اورګزو هیډکوارټر هنګو کې یو جرګه جوړه کړې وه او په یاد جرګه کې غوښتنه کړې وه چې تر څو پورې د بر اورګزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای ونه ټاکل شي، باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. دا د هغې وروسته ده چې په تېره اونۍ کې د ډپټي کمشنر دفتر د هنګو ضلع څخه د کوز اورګزو کلی تحصیل هیډکوارټر ته انتقال شو، چې پر ضد یې د بر اورګزو اوسیدونکو سخت غبرګون ښکاره کړ. د کمی او صوبایي اسمبلی غړو هم رستیو کې ویلي چې سرکاري دفترونه به داسې ځای کې جوړوي چې د اورګزو ټولو کمونو خلکو لاسرسی ورته اسان وي. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي هم د مارچ په شپږمه نیټه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشالې ډو ته ویلي ول نوي دفترونه جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی، ځکه یې دفترونه کوز اورګزو ته انتقال شوي تر څو د ضلع اوسیدونکي په خپله ضلع کې سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بلوچستان په پنجګور سیمه کې بیګا ناپیژند وسلوالو د نایي په یو دکان ډسې کړي چې پکې درې نایان وشل شوي دي. چارواکو ویلي چې د وشل شوو کسانو تعلق له سین صوبې سره دی. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان حکومت د پیښې غندنه کړې، ویلي دي چې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیول لپاره هڅې پیل کړي دي. ایوب ترین په رپورټ لري.
د کوټ څخه 500 کیلومتره لري و سویل لورته د بلوچستان د پنجګور په تحصیل ګوارکو کې د ټاکري په سیمه کې د مارچ په 9 او 10 منځنۍ شپه د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا پر یو امام ډزې شوي دي، چې له امله په امام کې کارکوونکي درې مزدوران مړه شوي دي. د دې پیښو وروسته نصرګند وسلوال کسان پر موټر سایکلانو په تیښته کې بریالي شوي دي. د پنجګور د ځایي پولیسو په خبره چې د ډزو وروسته امنیتي سرتیري د پیښو ترسیدلی او په پیش کې د وزلسو مزدورانو مړی د شناخت په خاطر سم د لاس وځای روغتون ته رسول دي. چیر چې ځای پولیسو په سیمه کې و خبري اعلان ته ویل دي چې په پیش کې د مرسو دوه مزدوران تړاو د سند صوبې د میرپور خاص او یو بل د جک آباد اوسیدونکي وو. پر پیشه د حکومت بلوچستان لخوا سخته خوشنشکره سوې ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان د ویاند شایدرند له لورې د مارچ په 10 نیټه په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په ګوارګو کې د بېګنا مزدورانو وژنه یو وشانه او د کرکې وړ عمل دی. د نوموړي په خبره چې په پیشه کې د وژل شوو مزدورانو تړاو د سند صوبې سره دی او دا پیشه چې د ده په خبره د ولس دښمنو ډلو لخوا د صوبو په منځ کې د نفرت خپرولو یوه کامه هڅه ده. ویان زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو په دې پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر عملیات پیل کړي دي او هیله ده چې ډېر ژر به دوی د قانون و مخ ته وړاندې کړي، ځکه چې د ده په خبره حکومت به وهي چاته په صوبه کې د امنیت دورانولو اجازه ورنه کړي. پلپلو ته پولیسو او امنیتی سرتیرو د پنجګور د ګوارګو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي، خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. لکن د دې خلمخه د بلوچستان په بلوچ میشتو برخو کې د سند او پنجاب سره تړاو لرونکو پر مزدورانو د بریدو د دا ډول زیاترو پیښې ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا قبلې شوې دي. د یادونه وړ ده چې په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د مارچ په 14مه نیټه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی په مشرتابه کې د صوبې د اف ایکس کمیټې غونډه هم شوې وه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې صوبایي حکومت به په صوبه کې د خلکو د ځان او مال د تحفظ په خاطر هر ډول ګامونه پورته کوي، او د دې مقصد د ترلاسه کولو په خاطر اعلی وزیر و انتظامی چارواکو او امنیتي ادارو په منځ کې د تړون د نورو پراخولو امر هم کړی و.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو د ورزستې اوبل ریپورت طرف ته، پاکستان حکومت یو خو د پیسو نړیوال صندوق نه په دې شرط قرضې اخلي چې خپل خرچونه به کموي، ځینې وزارتونه به ختموي او ځینې دولتي ادارې به نشکاري کوي. خو بل خو په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل کړي دي چې د کابینې د غړو شمیر درې څلوېښتو ته رسیدلی دی. ځینې شنونکو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د کابینې غړو شمیر زیاتول د پیسو نړیوال صندوق سره د کړې ژمنې سرغړونه ده. نور تفصیل راشد خټک راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرڅ کمولو په شرط قرض اخیسته دی، او د پیسو نړیوال صندوق یوه ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپلو شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي. حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینې د غړو شمیر د 28 نه 33 ورسېدو. حکومت په کابینه کې 12 نوي وزیران، 9 مرستیال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت د پارلیمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې 3 وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دی، د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودھری دی، او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت د خرڅ کمولو لپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو لپاره ډیر وخت پکاريږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي، ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هم دغه شرط حکومت ته ایښی و، خو اوس حکومت د دې شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډېر زیاتی کړی، ډېر ناروای کړی. ایون زموږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو لپاره هم منسټران واغشتل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول په کار دي. اخو د پروینشل سبجیکټس دي، 15-16 منسټرانو نه زموږ زیات چې څه شیم دی غلط دی. د ما خپل خیال دا دی که دا شاندار روان دا به بیا یو بله توکي او دا به غټه بدقسمتي، شاید موږ سبا بیا بل چانس نه. د IMF خو په ځای پرې ده، د قوم سوچ چې کوم دی هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے، خلق دلان دے دو لگے مرکی گی او تد آیاشے یو دون غشت پالے او پس پبب لے کلی آلے.
د اطلاعات و وزیر عطاءالله تارر سو ورځې وړاندې د دغه نیوکو په جواب کې ویلي وو چې وزیر اعظم او وفاقي وزیران معاشونه نه اخلي. د قانون وزیر نذیر تارر هم یو خبري غونډه ته دغه خبره کړې وه.
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں اور
د پاکستان د پارلیمان او د کابینې غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله رسې سیاست پیل کړی دی، هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 جوړیږي، خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه اخلو. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې صرف معاش اخیستل د خرڅ په معنا نه دي، بلکې د هر وزیر نوره هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې 3 وزیران کې نوالو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت پر خرچے بالکل نکمائی او داغه یو غټ ایویډنس دا چې تاسو ستدي چې کابینه ایکستند شو او د هغه وزیران واغستل چې یو یو منیسټر کې درې درې وزیران دي د یو چې موږ سو پی یا تنخواګان نه غواړو په دې ملک خو مسله دا ده کنه چې خبر خو د تنخواګانو نه ده د هغه وزارت سره چې کومه خرچی دي پاغه باندې خو هیڅ کمپرومایز نه شو هغه خرچی شاهانه خرچی روان دي کنه دې خو تنخواګانو ته ناس نه دي دا هغه او دو سره چې کومه مراد دي او کومه فائدې دې ناجایز فائدې او چته اناغه دې ملک ته تکلیف دي هغه د عوامو ته تکلیف دي
د یادونه ورده چې زیاتره وزیران د وقدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو سو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دی اخیستي که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمیر به نور هم زیات شي دستی په وفاقي کابینه کې دیرش وزیران نه هم مرستیال وزیران او څلور د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو اور اوریدونکو تاسو اوس په خبر کې د ماسیګر سلور نیمه بجې شوې زنلن خبرونه دادی چې ترخم د کشاله حواری لپاره د پاکستان افغانستان د لورو غنو مشرانو جرګه شوې ده د مارچ په نهمه په ترخم کې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو ټولنې په دفتر کې شوې هغه جرګه کې د دواړو خواو قومي مشران سوداګر دینی عالمان د سوداګرۍ او صنعتونو د خونو چارواکي او ترانسپورټران شامل وو د بداسې حال کې دا چې د پاکستان امنیتی چارواکو تر هغه وروسته ترخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خاوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده دغه سي یو بل خبر بیا دادی چې په سپین کې پولیسو په ترګره زد عملیاتو کې د مارچ په اتمه یو لس نور پاکستانیانی ولیدي د سپین ملي پولیسو په ایکس باندې خبر کړي بیان کې ویلي چې په بارسلونا کې نیول شو هغه کسانو د موبایل اپلیکیشنونو لارې خپل شبکو ته میسجونه لیږل د پولیسو په وینا په دې سره په هغه ګډو عملیاتو کې د نیول شو پاکستانی او شمیر ډیر شو تر رسیدلې چې د یو سختریزي پاکستانی ډلې سره تعلق لري پولیسو دغه ډلې نوم نه دی اغستي زیاته کړی ده چې دا راتراګره د هڅو د ناکامول لپاره د تسره شو عملیاتو درېمه مرحله وه دغه سي یو بل خبر بیا دادې چې د بلوچستان پولیس وای د پنجګور تحصیل گوارګو په ټاکري بخنه غړم په ټاکړي سیمه کې نصرګند وسلوالو د یو نایي په دکان ډسې کړی دی او درې نایان یې وشلې دي ځای پولیسو ویلي چې د مارچ په نهمه مخام محل د بشل شو درې مستورانو تعلق لسین صوبې سره دی تر اوسه د پیښې مواري لا چا نه ده منلې دا ځنې لن خبرونه اوریدونکو اوس وخت شب دی د ونیس پروګرام سندرې جادوګرې په نننۍ خبرونه کې د پیژندلې سره درغاړي فاروق د شوند او هنر پاړه دغه خبرې او مزنی مشهور سندری به تاسو باورې د خبرونه سم همکار هارون بچا جوړه کړي راځي چورته وک شو
ستړي مشایي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې د دې اونۍ په خبرونه کې د پیژندلي سندرغاړي شاه فاروق د ژوند او هنر په اړه د هغه خبرې او ځینې مشهورې سندرې یورو فاروق په لږه موده کې د خپلو کاکړیو او اتنیزو سندرو پر مټ شهرت موندلې ده نوموړی د بلوچستان په پښتون میشته سیمو په تیره په مرکز کوټه کې زیات ولسی پروګرامونه لري د شاه فاروق د هنر له حاله هم د لخلي خبريګو خو اولي د سندره ورو
ba
شاه فاروق سندره مو واورې دا نوموړې وای پلرنیټ اټوبه بنو دی خو لاغه وروسته چې شهرت یې وموند او د موسیقۍ محفلونه ډیر شول دی د خپل کورنۍ او ملګرو په مشوره کوټې ته ولاړ. فاروق زیاتوي کوټې ته د هجرت پریکړې ځکه وکړه چې نه غوښتل په کلی کور کې لزنو خلکو سره په دښمنۍ واوړي او هنر ترې پاتې شي.
بنو کې پیدا شوی ما په بنو کې لوی شوی ما لار زمونږ د نیکانو جایدادونه ټول بنو کې دي. خو بیا تاسو ته پته ده چې کلا زمونږ د غا علاقې د شان دي چې لګ سړی سره شهرت لاسنه سره شي بیا لګ معمولی هغه مسلې جوړېږي په کلو کې. په دې وجه باندې بیا زه لاړم کوټې ته. نو کوټې کې مې ډېر وخت تیر کړل خو ما چې دا کوم د ګرمیانو سیزن وي هغه بیا پېښور کې وي. زه اول اول دې هنر ته راغلم نو ما به په شپږ زره او په اته زره روپۍ پروګرامونه کول خلکو ته. دی بیا لس زره شوې خو بیا شل زره شوې. بیا تاسو وشو چې ما ته چې کله د ځان اندازه ولګېدله چې زما مینوال هم زیات شول زما ما خلک ډېر په ښه توګه باندې اوري. نو زه به چې بار اخوا دېخوا تلم لیا به کوټې ته تلم لیا به اسلام آباد ته لاهور ته نو ما به لګ پیسې زیاتې غوښتلې مطلب درې لکه څلور لکه روپۍ به مې خلکو نه غوښتلې او خلکو به خپ مینه باندې راکولې. خو بنو خلک چې دي دا ډېر لږ داسې غریب خلک دي لکه داسې ډېره وسیله نه لري. نو بیا ما ته دغه شیان مشکل شولو د پېښور نه تفضل استاد د شپږو کسان راوغړې او د پېښور نه سون راوغړې او هغه بیا ما به مو خلکو ته دا ویل چې بای زما غلیول اوس هغه نه د شلو زرو لا د دیشو زرو نه دی شل زره روپۍ اوس صرف د سون رینټ کې چې د پېښور نه راځي هغه خلکو به په هغو باندې بیا ځان نه پوهولو. نو په دې وجه باندې لکه څنګه چې خلکو سره چې هغه هر علاقه کې تاسو ته پته ده داسې خلک وي چې هغه مطلب شرق وخی نو هغو خلکو سره زما څه تنازعات راغلل. بیا زه خپلو خپلوانو زما ترونو زما هغه کېنولم ما ته وویل چې بای لا به ته داسې کوې لا به تاسو دا فن پرېږدې لا به ته دا وطن ځکه پرېږدې چې بیا لا به مثال مونږ بدی کوو لا به مړی کوو. ما وویل چې نه زما خو د هنر دې دپاره نه دی زده کړی نو دا زه په یو بدی لا په یو مړی باندې لا په یو شخه باندې زه دا خپل کیریئر تا به کول نه غواړم زه به وطن پرېږدم. فن خبره ده د فنکاری خبره ده دا به زه په بل ځای کې وکړم.
پښتنو سندرې وایا د دیدرنو سندرې وایا د شومړو سندرې وایا د شاسلمو سندرې وایا
فنکار ز بتر سہارا ناست یما تورے تیارے زیا کرنا کے پورک میں ویرو نہ ہو جڑا کے خدایا قبولا میں دعا کے لجن کا پاک پشتون خوا کے چبیا پشتون بچائی یتیم نسیم ینا جانان خوشا تلخانی دا زی خاطر قوم یاری دا قربان قربان زوانی زوانی دا پیغل توب نیما با چائی دا ارکنا وے توب شچے دوانی میں ارزے وینا دبا کو خان رنگ زمرے سا دبا چا خان ہوندے ظلمے سا او دا خوشحال پشائرے سا دا عدم خان پشان سڑے سا چی دور خانی رنگا کرتا مینا سما کوٹا کابل کا پیشور دائی لغمان دے سواد زڑ ترا تر دائی ننگر ہار ہمز ما دا زڑ سر دائی پشتون دا لر دا او کبر دائی پشتون میں یو دے تر قیامت با یو وینا جنا ملکیش ولے میچنے اور کیش ولے جنا ملکیش ولے میچنے اور کیش ولے ہر سوالا بالا بالا بتر شو خستر گے کلکیش ولے کلکیش ولے کلکیش ولے جنا ملکیش ولے میچنے اور کیش ولے جنا ملکیش ولے میچنے اور کیش ولے اور کیش ولے خبرا کومی نازما بسی خبرا دا خام بسی خبرا دا دنیا بسی خبرا اشنا پسرو شنڈو شپیلی راتا وینا دا غرکی سرا سر اوکڑا یا ووا درا سر اوکڑا جانا نشرا سرا اوکڑا یاری لزڑ را سرا اوکڑا دغ نیم گڑے یاری خون را کبینا
شفاروق دا ټپیزه تازه ریکارډ خپرې کړی دی. دی وايي خپل رسمي یوټیوب چینل نه لري او دا ځکه چې د تقریبا ټولې مشهوري سندرې نور خلکو پرته د له اجازه خپل یوټیوب چینلونو ته پورته کړې دي. فاروق زیاتوي دا له وسه پوره نه ده چې د خپلو دغو سندرو د خپراوي حقوق یا کاپی رایټس په خپله نامه کړي.
دغه ټپیزه دغه طرزم چې دی دا بیخي ما لکه خپل مهنت باندې جوړ کړی دی او میوزک ارینجمنټ خو دانیال سټوډیو کې مې کړی و. حلیم دلسوز یو د لورلای شاعر دی دا سي درا تل چې را ماته چې دا سي یو ټپیزه ریکارډ کې نو ما وتل چې بس بیا دا سي وکا چې دا عاشقانو په میډیر غانې کړي دي دا لک دا سي دا وطن په نظام باندې او کاو پر خپل کلچر کلیوالي کلچر هم پکې راواله خلوص دا سي د پښتنو په سټایل باندې او په دې باندې وکا زما ډېرې غانې صرف زما تصویر په ور کې لکه هغه بس لا غنی نو دیشی ته دوی لازمی غن کوي چې یاره مونږ ته د لازمی ویډیو مو شي زما غدا عوامي سندرا لوش وش لا جار جار دغه تمام ما ویډیو نه دا کړې خو ډیر لکه په یوټیوب کتلی شوی دا هغه نه علاوه هغه یو اردو پښتو سټایل خانو کامه خان هغه به تاسو چرته په ټیک ټاک میټوک کې اوریدلی نو هغه مې لکه داس زنه زنه غانې زما داسې دي چې ما ویډیوګانې نه دی ورته جوړې، بس یوټیوب والا زما تصویر په ور کې بس بیا خلک اوري. په زرګونو یوټیوب چینلونه دي، د چا چا پسې به وګرځېږې، د چا نه به ته پوښتنه وکې. په هر ځای کې یوټیوب چینل خلک جوړ کړي دي، نو ته به د چا چا ته ووایې چې تا زما غانې ما نه پوښتنه کړې، لا به د چا پسې چاچا پسې وګرځې. بل مونږ خو هنرمندان هم یو، دومره فارغ هم یو چې سړی پسې کور ته ورشو.
مشال ریډیو سندری جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د پیژندلی سندرغاړي شاه فاروق سندری او د خبرې اوري. نو موړې وای د بلوچستان په پښتون میشته سیمو په تیره په مرکز کوټه کې ولسی پروګرامونو ته زیات دعوت کیږي. د البته زیاتوي چې د هغه صوبې ته پښتنو خوشاله ول ورته ګران تمامیږي، او دا ځکه چې ټوله ټوله شپه باید اترن سندری ورته ووایي. د فاروق په خبره په پاکستان کې میشت افغان سوداګر یې هم وخت په وخت خپل پروګرامونو ته ورغواړي.
اصل ته ډیر خو اوریدونکي خلک دي، ډیر خو پروګرام اوري، خو یو شی دی ډیر زونه د سترابیو میو دا شی دی چې په پیښور کې مونږ په لس بجې پروګرام شروع کوو او زیات تر زیات یو بجې ختم کوو. همدا څه په بنو کې همدا څه خو بیا هغه ځې خلک کد نو بجے نہ شروع شو کلا سو نہ شروع شو اگے دماغ دے سی تے جوڑ دی چے سو پکے ہوئے چے اذان ہو شو کنا او بس دا باب اللہ بس پئی شو نو دے اگے خیری سندرا چے اذان تے یو پیز لس منٹ پاتے سی نو باب اللہ وائی نو پروگرام دی دیر زیات ہو گتے تقریبا نو وہ ات گھنٹے با ناس وی نو زدا او لکا د دی سی نہ لک معمولی اگلرم نو ریٹیر خ پروگرام نو داغه د پیخوري سندره د دې پیخوري کایو یو نیمه پکې راغله او هغه مونږ اسې چې سندره را ختم شي نو پکې د پیخور سې والا سندره وایو کاني د هغه ځای یو خپل انداز دی یو خپل سیستم دی کاکړې اوري اول اول د وطن غانې اوري هغه نه علاوه اتن د هغه جی اوس مونږه علاقہ کې خوچا اتن کوي زیات نه زیات 15 منټه لیلس منټه لکان اتنو کې ختم شي هغه د کوټه داسې حساب دی چې کم از کم 45 منٹ 40 منٹ یو یو اتن اگر سلو انداز نہ اگر د کوچیانو کوم سٹائل سے سلو انداز نہ اتن شروع سی یو 15 منٹ اگر سی بیا دویا ما لے اسی 15 منٹ بیا دریا ما لے اسی بیا لکا اگر پاتن دیر ٹائم لگے گی پختوا کے خو پہ خبر کے او تقریبا زوایم چې زما چې څومره سوچته سره اتیا فیصد اویا فیصد هغه خلک چې کوم د افغانستان نه دلته راغلي دي او دلته کاروبارونه دي هغه خلک او د نور ځکه چې اوسه پورې ما ته نه یادېږي ما په سوات کې یو لیا دوه پروګرامونه کړي دي ما په ثوابۍ کې مې بیخي لکه ما ته نه یادېږي چې ما پروګرام او پنجاب ته ځم دی
ارمان دے چې مینوال غزل هم واوري او خوخی کړي دل هم دی عمل په پام کې لري چې د غزلونو یو البم جوړ کړي فاروق وای د یوشمیر پښتو سینمایي فلمونو لپاره هم سندره ویلې دي خو زیاتوي داغو د شعر او ویډیو د کمزوري معیار لوجې په خپل هغه کار اوس پخېمانه ده
زما د صادق فریدی او سندره مې سره ویلې و د محبت نه ګیلې دي هغه وای چې محبت نه ګیلې دي زو تم چې ما محبت کې خانی را ده چې یو ټرند مې سره جوړ کړو غا ډېر زیات خلکو خوخ کو هغه نه بد بیا د یوټیوب چینل والا کسان چې سمرم دي دلتا اغه لکه دغه شای روان کړلو چې یاره مثال د جوړه جوړه ما سره به کلر خندیار به جوړه کړلو کله به را سره سرفراز سه به کله مثال مختلف هنرمندان خوایم چې ټول هنرمندان به دغه خواهش لري چې زه یو درون غزل وایم زه یو داسې سوبر کلام وایم چې ما ته خدرانه درانه خلک ناس یو هغه ما ته داد راکوي زه غزل وایم نو زما خو ډېر زیات شوق دی د دې ډېر زیات خوند راکوي ما ته کارم دی چې د دې هنر نه ما پیسې وګټلې نو په کار دی چې د دې هنر ته زه سوار کما نو ان شاء الله که خیر و اراده لرم سیستم مې مخکې مې په دې ما وکړو چې زدا څه کو او زدا څه خ کلامونه زدا څه خ سټوډیو سلیکټ کوم د خپل ځان نه او زدا کار وکم نو ز ما خپل سوچ کې ساده خبره چې مونږ کله په بنو کې وو دا فلمونو سندري به موږ سنگرانو او ردلې مونږ به نور نه پوهېدل په دې خبرو باندې خالي به مونږ تدا خوند راکو چې او دا وګوره پلانې په فلم کې سندره وای چې کله مونږ په بنو کې وو نو زه چې کله ما ته خورونه راغله زه ډېر په خوشاله دم په دې شی باندې چې ما ته دا فلم ما پر دا غي اما او ویلې سو سندره مندره مې او ویلې خو بیا چې زه ما دنیا او کتل زه په سیستم باندې پوه شوم ما تا زما کار چې ما وچ دا تا کار نه وکړي بس هغه نن سبا نظام ز کزړو ګوري زړې فلمونو کې به یو بل انداز یو بل سیستم به اوس نو زمير مې ملامت ای چې دا زوایم چې خنه دي شي
فاروق خوخته چې د پام وړ شمیر ځوانانو پښتو سندرو ویلو ته مخه کړې ده د دې په خبره لدی معلومیږي چې د موسیقي هنر په لور د پښتنو په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی فاروق البته زیاتوي چې له هنر سره سره د ټولنې د سالم پرمختګ لپاره ډیر اړینه ده چې نجونه او هلکان تعلیم وکړي
نن سبا د هنر ته ډیر زیات خلق را روان دي مطلب دا مونږ ته دا خی چې دا لکه خ کار دی او دا عزتمن کار دی، دا هیڅ کله بد کار نه دی. سندرې ویل یا سندرې جوړول یا د میوزک جوړول یو خو جی تاسو په دنیا کې وګرځئ، هنرمند سړی چې دا به په دنیا کې امن خوښوي. نو دا خلک اوس جی په دې خبره باندې پوهېږي چې یاره دا هنر د امن سره تړلی شی دی. امن به زه وایم چې په مونږ کې په تعلیم راځي او هنر بم کو. دا چې هنر نه کو، هنر خو به نورم زیات کوو، خو زه دا وایم خپل ماشومانو باندې که مونږ ښه تعلیمونه وکړو، خپل ماشومانو باندې د هنر سره سره مونږ ښه لږ محنت وکړو، ښه سکولونه پووایو، نو دې کې به شعور راشي. او چې شعور راشي نو زه وایم چې د شعور سره سره د امن هم یوه حصه ده. نو زه وایم چې په خلکو کې شعور راشي هلته امن راځي، چې شعور نه وي نو امن به چرته نه راځي.
شاه فاروق که څه هم په افغانستان کې پر موسیقۍ د بندیز مسلې ته پریشان دی، خو د پېښور او کوټې له هنرمندانو او عامو خلکو خوښ دی چې هلته کډه شو افغان هنرمندانو ته د مرستې لاس ورکړي.
په افغانستان کې موسیقي بند شولا، د موسیقۍ سره وابسته څومره کسانو هغو ته ډېر زیات تاوان ورسېدو. خو په یو په دې خبره زه خوشحاله یم چې څومره هنرمندانو لغمان نه کابل پورې دې ته د پېښور خلکو او د پېښور هنرمندانو غاړه ورکړه، او دا یې په خپلو ځایونو کې ځای کړل. د کوټې تر کندهار پورې، تر غزنی پورې، تر هلمند پورې، ته دې چې څومره هنرمندانو هغې ته د کوټې خلکو ورته هرکلی وویل، دغه هنرمندان راغلل پېښور کې، په کوټه کې، او په دې سیزنو کې خپل هنر پیل کوي.
دا واوریدونکو د دې اونۍ سندرې جادوګری خبرونه چې په کې مو د پیژندلي سندرغاړي شاه فاروق خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې د نوموړي له دیوې بلې سندرې هم خوند واخلي. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم. په مخه مخه
خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر مند باغو ترکو
پر هر چه سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑی
دا رباب مقابلہ و دا پای کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا هنر لار دا تشدد نلی لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼم او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.